السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې په جمرود کې د نیټو سپلای په گاډو برید طالبان سره په مذاکراتو کې زند د وسلوالو ډلو ترمیان سنختی د شبقدر او د تنازع ښکار پنځه ټکو د خلکو د واپې پر ضد احتجاج او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرام سما کور سما کلی هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
خیبر ایجنسی کی افغانستان ته د ناټو لپاره د رسد پر گاډو بریدونه شوې دي. د پاکستان حکومت وایي چې تحریک طالبان پاکستان سره ځنډیدلې خبرې به ډیر ژر بیا شروع کړي. او په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په وینا چې دوی به ځینو ځایونو کې رای یو ځل بیا شمیري ځکه چې د درغلیو شکایتونه راغلي. د خبرونو تفصیل خبر ایجنسی کی افغانستان ته د ناټو لپاره د رسد پر گاډو بریدونه شوې دي. د جمرود د خصدار زواک لاین افیسر امجد مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه د خیبر درې په لوی لاره د ناټو سپلای په گاډو باندې د وسلوالو خوا په دوو بیلابیلو بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی دی او دوه نور ډرایوران او یو خصدار په ګډون پکې درې کسان ژوبل دي. بیګا د جمرود په سور کمر سیمه کې هم افغانستان ته د ناټو پوځي ګاډي او سامانونه وړونکي درې ټرالر وسلوالو په ډزو سره په نښه کړو چې په نتیجه کې دوه ډرایوران او دوی په حفاظت مامور یو خاصدار ټپي شوی وو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې په دې روسیو کې ځنډیدلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وا ډیر ژر شروع کی. تیر باخم اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې هغه ویل چې د پوز په خوخه یې د روسیو کې د طالبانو 19 قیدیان پریښي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پوز سره د طالبانو د مذاکراتو په اړه نظر یو دی.
د حکومت او پوست ترمنځ لږ شان مسله راغلی ده. زه به بالکل دا نه وایم چې سنې دي شوي. زه منم چې راغلی دي او انشاءالله دا تنوع به ډېر زر ختم کړي شي ځکه چې دا د وخت او د ملک ضرورت دی او زه ګڼم چې په دې کې سزاتي لوبه نه دی اړخته او نه هغه اړخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ځینو ډلو ترمنځ د جګړو رپورټونه هم راغلي خو چارواکي وایي دغه نښتې به په مذاکراتو کوم اغېز ونه کړي. کراچی کې پولیس ویل بیگانه او فرقه ایز نخت وروسته نن سهار 99 کسان نیولې. د بیگا د اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي وژل شوي. د ګلشن اقبال سیمې اس پی تنویر حسین نن خبرلون ته ویل چې دغه نخته په تړاو یې په ګلستان جوهر او مدګوټ کې ځینې عملیات کړي چې په بیلابیلو جرمونو کې یو کم سل کسان نیولې دي. بلخوا د شیعهګانو خلاف د بریدون لپاره پیژندل کېدونکي لشکري جنگوي وسوال ډلې منلې چې د دوی ځینې غړي نیول شوي او تورې لګولې چې پولیس د دوی پر غړو تر نیول کېدو وروسته سخت تشدد کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیشن وایي د درغلیو د شکایتو تر څیړنې وروسته یې په ځینو ځایونو کې بیا د رایو شمیرل شروع کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن د 24 ولایتونو څخه د 26 ولایتونو 10% نتیجې اعلان کړې چې د دې نتیجو تر مخه عبدالله 1.9 ډاکټر اشرف غنی 10.6 او امدارز زلمی رسول 9.8% رای وړی دي. د دغه کمیشن د دارالانشا مشر ضیاء الحق امرخیل نن مشال رډو ته ویل
د تیر ورځې نه عملا دغه کار شروع شوی چې په کومو مناطقو کې ستونزې وي په هغې کې دوباره نن د رای شمیرنې ځینې محلونو کې ته ستونزې وي هغه دوباره رای شمیرنه پیل شوې ده. همدارنګه د تفتیش مورد پیل شوی ده په ځینو ولایتو کې. دا نن ورځې پورې چې زه معلومات لرم په حدود دي 500
صندوقه دوباره شمیرنه تاړتیا لري. د ضیاء الحق امرخیل په پرونی اعلان شوی نتیجې اخیری نه دی او کېدای شي د اخیری نتیجو د اعلان په وخت په دې کې ډیر فرق راشي. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید کرکوک ښار ته نږدې شوی چرته چې د پولیسو په یو چیک پوسټ باندې ځانمرګ برید وشو. د رپورټونو له مخې په دغه کې لس تنه وژل شوي او تر لسو نور ډېر ژوبل شوي وو. په عراق کې د روسیو کې بریدونه زیات شوي دي چې زیاتره وخت پکې امنیتي ځواکونه او شیعه مسلکه مسلمانان په نښه کېږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په عراق کې په 2013 کال کې 8,800 شپږ شپېته کسان وژل شوي وو چې تیرو 15 کلونو کې په دې هېواد کې د وژل شوو تر ټولو زیاته کلنۍ شمېره ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوکران په مشرقي برخو کې د زیاتېدونکي بحران په اړه د بحث لپاره یو بیړنۍ غونډه رابللې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامنتا پاور ویل د اوکراین بې ثباتي په بشپړه توګه په روس کې دننه او د روس لخوا رهبري شوې ده. هغې وویل چې هېواد یې د یوکراین تر څنګ ولاړ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغې د روس په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل چارواکي په پام کې لري چې د دې هېواد په ختیځ کې د ترهګرو په اړه ضد عملیات وکړي. الیگزاندر تورچینوف ویلي چې د اوکراین د پوځ لخوا دغه عملیات د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد ترسره کیږي. بلخوا د اوکراین د حکومت لخوا روس پلوه بیلتون غوښتونکو ته ورکړل شوی هغه وخت پای ته رسېدلی دی په کوم کې چې له هغوی څخه د هغو حکومتي ودانیو د خوشي کولو غوښتنه شوې چې هغوی نیولې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په دې هېواد کې له تیرو دریو کلونو روانه هغه کورنۍ جګړه اوس د حکومت په ګټه تمامېږي په کوم کې چې تر 1.5 لک زیات کسان وژل شوي دي. ولسمشر بشار الاسد دا څرګندونې پرون وکړې او د سرکاري اژانس سنا د رپورټ تر مخه د شام کړکیچ د بشار الاسد په وینا یو فیصله کونې مرحلې ته رسېدلې چې دوی پکې کامیاب دي. د شام پوځ په دې روسیو کې د اپوزیشن پر ضد یو لړ پرمختګونه کړي او هغوی یې د لبنان له پولیس سره په منځنۍ صوبا هومس کې پر شا تمبولي دي. د خبرونو پای
خبرین هم د بشیر ګواخنه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوري نن په جمرود کې د نټو سپلای په گاډو بریچ شوی چې پکې یو تن وژل شوی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې د حکومت او د طالبانو د خبرو عمل نشي اغیزمن کولی.
دا جګړه چې روانه ده نو دا د مسعود قبیلې ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغوی په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې د خبرو اترو سره دومره تعلق نشته.
د شبقدر او د تناسخ ښکار 65 کلو د خلکو د بجلی د محکمې پر ضد احتجاج کړی.
یو بیرونه غریبانان دي خواران څوک چې یو ماشی وچی چې مطلب دار په هغه یو لک روپۍ لګي د دې بس کیږي. دا کان ضرور دی که دا انسان قیمتي دي کانو ته بجلی پریخې ده.
او 19 پروګرام زما کور زما کلی کې بعد د ننګرهار ولایت د شیرګړ کلی حال واره
معنا ادا ده چې شیر وای زمری ته او ګړ په اردو کې وای پورته او بل دا چې د مشران د خلینې مونږ ته ویل شوی چې دا کلی د امیر شېر علي خان په وخت کې آباد شوی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د خیبر درې په لویه لاره د نټو سپلای په غاړو د وسلوالو لخوا په دوه بیلابیل بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی او دوه نور ډرایوران او یو خاصدار په ګډون پکې درې کسان چبل شوي دي. دی وایي چې دغه مهال وسلوالو یو ټرالر ته اور هم لګولې دي. په دې حقله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواری دا ریپورت اورو.
د جمرود د خاصدار زواک لاین افیسر امجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د خیبر درې په لوی لاره د ناټو سپلای په گاډو باندې د وسلوالو لخوا په دوا بیلابیل بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی دی او د دوا نورو ډرایورانو او یو خاصدار په ګډون پکې درې کسان جوبل شوي دي. نوموړي وویل چې نن غرمه د جمرود په علي مسجد سیمه کې په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو دپاره پوځي گاډي وړونکي یو ټرالر باندې ناسرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو او د هغې وروستو ټرالر او په دې باندې سوارو دوه پوځي ګاډو ته ور ورکړ او د پیښې د ځای نه وتښتېدل. د دغې پیښې په هکله د علي مسجد سیمې یو عیني شاهد هدایت الله مشال ریډیو ته وویل.
دا ولا چې انټرنیټ ولري و بس اوس یو څه وتوي کې لاندې دا لمرجت پام نسی د کوس خورګي سوشل میډیا کې بس اور به بل دی نو چې چټل باندې او دا نیټ ولري د وګاړي کې او چټل باندې اور لګیدلې دا دې په کړي کلاشن کوو دا دې شي او کسان پتنه کې تخدلې دي او صرف یو لاره او دا ګاډي پکې او ګاډي لا بشتي او لاره باندې اور لګیدلې
د جمهوریت پولیټیکل چارواکو زیات کړه چې په یو بل پیخه کې نن غرمه د جمهوریت په سور کمر سیمه کې هم افغانستان ته د نیټو پوځي ګاډي او سامانونه وړونکو درې ټرالر وسلوالو په دزو سره په نخ کړل چې په نتیجه کې دوه ډرایوران او د دوی په حفاظت مامور یو خاصدار جو بلشول پولیټیکل چارواکي وایي چې جو بلشوي کسان یې روختون ته رسولي دي او امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او په علي مسجد سیمه کې په یو ټرالر باندې لګول شوی وور یې مړ کړی دی او د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه ده. د دغې پیښې پړه تر دې د مچا په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې، خو په تېرو وختونو کې دلته د جیش اسامه او عبدالله ازام بریګیډ په نامه وسلوالو ډلو د داسې ډول پیښو ذمهواری قبولې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو یو بل ریپورټر اخته تر مخام په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې سره د خبرو پر مهال د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او سر ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات هم کېدای شي. خبری غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا وه چې طالبانو سره په مذاکراتو سیاسي او پوځي مشروالې ترمنځ اختلاف نشته او د پوځ په مشوره غیر عسکري قیدیان خوشي کړي دي. په دې حقله د رابع اکرم خان دا ریپورټ اورو.
تیر ماخام پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خطاب په وخت د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت غیر عسکري طالبان پوځ سره د سلام مشورې نه پس پریښي دي. د خبري غونډې ته زیاته کړه چې طالبانو سره مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار نه دی او یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د خپلو خبرو کې دا هم اویل پوځ اعتماد کې اخیستو بغیر د قیدیانو پریښودل عمل کې نشي راتلی او مخکې چې کم قیدیان هم پریښودل شوي دي هغې کې د پوځ اعتماد ترلاسه کړی شوی و. ول چې پوځ او حکومت دواړه مذاکراتي عمل په یو ځای مخ په وړاندې بوزي او په دې پوځ او حکومت کې هیڅ اختلافات نشته. د دې په وینا چې تر اوسه 19 قیدیان پریښودل شوي دي او د ټولو تعلق میسود قبیلې سره و. چودھری نثار علی خان دا خبره هم رد کړه چې د طالبانو یو کمانډر پریښودل شوی دی. دوی ویل چې د حکومت مخالفي پروپاګنډي دي. د داخله چارو وزیر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه ته امید دی طالبان به هم ځینې خلک په فوري توګه پریږدي. چودھری نثار علی خان اسلام آباد سبزی منډي د ماکی په اړه وویل د تفتیش نه مطمئن. په دې خبري غونډه کې دا خبره هم رد کړه چې د بلوچستان یو وسلوالې ډلې دا کاروایی کړې ده. د په وینا چې حکومت د دې پیښې اصل محرکاتو پورې رسیدلی.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د کمیټې غړو هم د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان دغه بیان پخلی کړی دی چې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي نه دي. د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سبا کې به د طالبانو د حکومتي کمیټې د غړو ملاقات کیږي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د طالبانو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل
دا امکان شته چې نن یا سبا د کمیټو خپل منځ کې ملاقات وشي او په دې حقله خبره وشي چې په کوم ځای کې بیا د طالبانو د شورا سره ملاقات وي.
د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې دا خبره څرګنده شوه چې حکومت او طالبان کومې غوښتنې لري، خو اوس به دا خبره هم معلومه شي چې وسلوال طالبان او حکومت د پیسلو په لړ کې تر څومره حده آزاد دي.
اوس دا خبره ښکاره کیږي چې پاکستان حکومت آزاد دی، طالبان آزاد دي، خپلې پیسلې کولی شي. نو دا ټولې پیسلې به اوس او زما خیال چې داغی د شرکت نه داغی د پیسو څخه بغیر دا مذاکرات مخکې نه شو کېدای. خبرې خو کې حکومت تسلی اختیار به پوز کړي ځکه چې قیدیان داغی سره دي او چې کوم طالبان مطالبه کوي چې دې ځنه د فوج لاړ شي او دغه اکید مونږ ته راکړی شي نو دغه هم اختیار پوز کړی دی.
د وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه د حکومتي کمیټې د لومړي نشست وروسته حکومت ځنی بندیان خوشی کړل او په میډیا کې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان پوځ د بندیانو په خوشی کولو ناخوښي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د مذاکراتو لپاره وسلوالو طالبانو اول د یوې میاشتې اوربن اعلان کړی و چې بیا وروسته د لسو نورو ورځو لپاره وغځولې شو او د اپریل د میاشتې په لسمه نیټه د دغې اوربن موده هم ختمه شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو رپورټونه راسي. سیډونکي وایي چې د دین خطو وجه دا ده چې د تحریک طالبان د چتر لاندې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي. دا نښتې به د تحریک طالبان پاکستان څومره کمزوري کړي او یا د سولې په مذاکراتو به هم اغېز وکړي او کنه. په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د دې نښتو رپورټونه په داسې حال کې راځي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره د سولې لپاره خبرې کوي. سیډونکي وایي چې د طالبانو ترمن دا نښتې د مذاکراتو په سر د اختلافونو له وجې دي او د پاکستان د حکومت د مذاکراتو کوشش ته خطر جوړېدای شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا دا نه مني. هغه وایي که څه هم د جګړو له وجې د تحریک طالبان پاکستان قوت کمزور کیږي خو د مذاکراتو لپاره به کوم خنډ جوړ نه کی.
دا جګړه چې روانه ده دا د مسعود قبیلی ترمنځ چې کوم ګروپونه دي دا هغوی په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې د خبرو اترو سره دومره تعلق نشته. په دې وجه باندې زه وایم چې دا په دې خبره بنه ده چې حکومت سره خبرې کیږي یا نه کیږي، لیکن دا دا چې دا کوم شوز کې دنه چې کوم قوت چې د دې اغاز کمزوري کیږي نو اوس یو خیال دې کې لیډرشپ نشته.
طالبانو تر اوسه پورې د خپل منځي او جګړو په اړه څه نه دی ویلي. یاد دې وی چې تحریک طالبان پاکستان د سوات ملا فضل الله سمو د مخ کې د حکیم الله مسعود پر ځای خپل مشر وټاکه. حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وایي ملا فضل الله د خبرو په حق کې نه دی، خو په وزیرستان کې میشته ځینې وسلوالې ډلې غواړي دا مسله د امن د مذاکراتو د لارې حل شي. داغه په خبره طالبانو کې د مشرۍ په سرو اختلاف چې اوس د نښتو په صورت کې راښکاره کیږي. بریګیډیر صاد زیاتوي چې شمالي وزیرستان کې موجودی القاعده او حقانی ډلې کوشش کړی چې د طالبان ترمنځ مخالفتونه او جګړې ډېرې اوږدې نه شي.
پاکستان سره لاس نه ټول پکار او غزم مفادو کې نه دي، باقي چکم دے سب کې جگړه کول غواړي. مداخلت خو وخت په وخت کیږي، القاعده شوا یا د حقانی شبکه شوا دی په کمال سره دغه کې جدل تاسو نه کې جګړه توته شو دلته او دلته زیات مرګ جوړ شو. دغه پاکستان مداخلت کولی شي دغه په مفاد کې دانه دی، جدل پاکستان فورن مداخلت وکړي چې دغه له مشکلات پیدا کړي شي.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي وو چې د ملکي خوښه 50 وسلوال ډلې موجود دي چې بریګیډیر صاد وایي تحریک طالبان پاکستان په دې ټولو واک نه لري. د هغه په وینا نو ځکه ورسره د خبرو کولو کومه ګټه نشته. بریګیډیر صاد زیاتوي چې پاکستان باید خپل پالیسی بدله کړي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې له خلوص ډک ګامونه واخلي.
دنیا داسې آسانه نه ده چې بس داسې ما خبرې شروع کړې او بس هر یو فری وسله کې خو په قلار کې ناست دا یو نفس امن امان راغی. دا ډېره پیچیده مسله ده، کوم آسانه سره حل کېدو والا نه ده. د دې اوس هم سټراټیجي جوړه کړی او لس کال په نور لګي پیزا لس کال په نور لګي پیدا دی. یو ریجنل کانټیکسټ هم دی، مطلب چې یو منطقوي ده، یو حل هم پکار دی چې افغانستان کې جنگ ټوټي دلته به څنګه مکمل طور باندې آرام. دغه کې پاکستان د لوګو ته کې دغه پکار دی. فلحال ماته دغه اخبار هم دغه نقطې شرف مخکاري دا قابلیت نشته چې دې په دغه معاملو باندې ځان پی کې
یاد دی چې تیر ورځ د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د طالبانو خپل منځي جګړې به په مذاکراتو کوم اغیز ونه لري او ډیر زر بعد امن دا خبرې چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې بیا شروع کی.
دا بشیر ګوخ د پاکستان په کراچۍ ښار کې په فیر کایسن خطو کې تر شپه د مذهبي ګوندونو 500 غړي وجل شوی دي. امنیتي ځواکونو د دغه پیښو وروسته د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې اورو.
په کراچۍ ښار کې د فرقه ایزون خطو وروستو امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تیز کړي دي. پولیس چارواکي وایي تیر شپه په دغه خطو کې د مذهبي ګوندونو اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا د دغو پیښو وروستو نن د ګل په سهار دوی د ښار له ګلستان جوهر او مدو ګوټ څخه یو کمسل مشکوک کسان نیولي. د ګلشن اقبال د پولیسو ایس پی تنویر حسین د ترسره کړو عملیاتو په اړه رسنیو ته نن سهار ظاهر وویل په دغه سیمو کې د پاکستان د نورو برخو څخه د راغلو جرایم پیشه عناصرو د شتون په اطلاع دوی دغلته کاروایی کړي. دی وایي په دې سیمه کې مونږ یو ځل مخکې هم عملیات کړي وو او زمونږ یو پولیس افیسر پکې وژل شوی وو. په نننی اپریشن کې مونږ په بیلابیلو جرمونو کې ککړ په لسګونو کسان نیولي چې پکې 15 اشتهاري ملزمان هم شامل دي. بلې خواته د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې په سند حکومت تور پورې کړی چې امنیتي ځواکونو په دغې صوبه کې د دوی د ملګرو د نیونې لړۍ پیل کړې ده. د یاد ګوند د ویان علي سفیان لخوا نن سهار مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې ویل شوي سند حکومت د دوی د ملګرو د نیونې وروستو په زندانونو کې دوی اسکنجه کوي او دوی د پولیسو سره په مبینه جعلي مقابلو کې وژني. د یاد ګوند د ویان لخوا سند حکومت د شیعه مسلکو پلوي کوونکی بلل شوی او د دې حکومت په ضد یې د حملو کولو ګواښونه کړي. یاد دې وي د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کراچۍ په مشرقي برخو ګلستان جوهر ګلشن اقبال او خوشا سیمو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو د دغې پیښو وروستو په یادو سیمو کې د لټون عملیات هم کړي خو لا هم په یادو علاقو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري.
له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځینې د پارلیمان غړي وایي چې خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی ګورنر به سیمو ته ورپېښې مسئلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې شوې ده. څوک چې بعد راتلونکي نه په ورځ د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د نوې ټاکلې شوې گورنر نه څه توقعات لري؟ په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو نو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوې گورنر لا پکار دي چې د قبایلو په حواله دی په هر فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره آمد او رفت شي په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه، نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګانو په هغې قسم باندې رهنمایي حاصلوي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو کوم مشکلات یې دا په ښه انداز حل کړي. او ورسره ورسره د تاسو په واسطه سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا یې د قبایلو کوم نمایندګان دي هغه دا په احتمال چې اخلي د اسره دا بار بار مشورې کوي، نو بیا به دته ان شاء الله تعالی د مصاب کوم حقوق دي دغه به چلاول شي باندې راسانی وي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجی ګل وایي چې د نوی ټاکلې شوی گورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایل ته ورپېخو مسلو حل کې به خپل کردار په خشان ولوبوي.
موږ خو نوی گورنر سبنا دا امید او توقع زکه ده چې دا په خپل اډمنستریټر پاتې شوی دی، فیډرل منیسټر پاتې دی. بل خبره ده چې د قبایل نام دا څنګه سپدې وجه خبر دی چې کیپیکی چیف منسٹر پاتې شوی دی. کیپیکی چیف منسٹر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي، ځکه چې کوم مسایلو خبرې چې راځي نو هغو ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې مونږ قبایلو ته امید دیتی چې دا زمونږ د قبایلو د ښه مستقبل دپاره او مونږ د قبایلو د امن امان مسله ده کومه ایډی پیز به حل کول دي هغې پاره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس محرومۍ ختمولو لپاره حکومت له پکار وو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک گورنر منتخب کړی وي.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند گورنر تېر کړ. خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم کیو ایم والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساس محرومي راشي، نو د هغه وجې نه په سند کې خو هغه گورنر ساتلی شوی دی. خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساس محرومۍ ختمولو لپاره یو قبایل گورنر جوړ کړو، قبایل گورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو بل گورنر سے بے واغست ضرور په قبایلو کې به په دې وجه پریشانی می خفغان به می پی چې زمنګ کم گورنر وو یا په کار دا و قبل گورنر غستینو چې غیم د قبایلو نغست.
یاد دی وی چې په خوانه گورنر انجنیر شوکت الله چې تعلق یې هم د قبایلی سیمو سره وو د 13 کال په دویمه میاش کې گورنر ټاکلې شوی وو او نو موړې د یو کال څخه زیات په دې چوکۍ پاتې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شبقدر تناسی ښکار 15 کلو اولس د بجلی د محکمې پر ضد د مومندو او باجوړ نه وتلي او هغه سړک چې پېښور 400 او نورو سیمو ته وتلی دی ورکې لوی لوی کاڼې ایښودلي او لاره یې د هر قسمه ټرافیک لپاره بنده کړې ده. دا چې دا خلک څه غوښتنې لري او د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
د شبقدر او د تنازع کار 25 کلو په سلګونو ولس د وابډي محکمې لاړه د بجلی د نشوالي یا لوډ شیډنګ په ضد احتجاج وکړ چې د غراوتلي ولس د محمد او باجوړ هغه سړک چې پیښور 400 او د سمې سیمو ته وتلې بند کړو. دوی په سړک لوی لوی تیږي خودوي او د سړک د پاسه اور لګولې چې ویلي دا سړک په تر هغې بند وي چې ګنې هغوی ته بجلی را نشي. په دې سړک یو تیریدونکي خانزیب محمد مشال رډیو ته وویل
شاہنواز
خان شو قدرے وای کہ ہغوی تا بجلی نوی او بلونا خپور ورکوی
چا بلونا غریبانان دی خواران سو کی یو ما شی وچی چی مطلب دار پاغم یو لک روپے لگی دی بس کیگی نا کان ضرور دے کدا انسان قیمتی دی کانو تے بجلی پری خیدا
دی مظاہرے نو ول چی حکومت د کانو کارخانو تا پورا بجلی ورکڑے نو سو تنانو دی کارخانو تا ورغلی د بجلی ترونا پرے کڑل علی مان شیر نو میو بل زوان چی پدی احتجاج کی شریکو ور سرم خبر وکڑے
کارخانو تا لک 24 گھنٹے بجلی چالو ہے او دل تلک اسمک پیڈر پتمخید او لمزے پیڈر لک بیخی 2 گھنٹے بجلی پریدی غم د شپیر پریدی خلی کو دی لا شل گلدی بجلی نی او بیرم لک مو جمع کو
لدی ورستو مو د محکمه وابډا شوقدر د مشر اکسین عارف خان سره خبري وکړي او ورنمو د اولس احتجاج په اړه پختل چې تاسو دوی ته بجلی ولې نه ورکوي
دا ټول مشران راغلي دوی ته موږ هفته ټایم ورکړو بیا یو هفته کې تاسو میټر انسټالیشن شروع کړئ بل ایریا لک 15000 روپیا راکوي صرف کنه کنی ادروایز موږ باغی نه پر ډیسکنیکشن کو خدا دې موږ ډیسکنیکشن بیا مونږ کو خدای یو قسم رانه کو کنه چې موږ داسې فیسیلیټي اویل کو نو پته یې باندې شیډول 20 ګنټې له شیډول لو شړنګ هغه په برنه کې اګه موږ طرف نه هغه خدای دې خپل هغه کم پرسنټیج لاس راځي د مونته باندې هغه باندې دې ته دا شیډول لو شړنګ به تاسو شیر
د احتجاج لپاره په جمعهتون کې اعلانونه وشول او په اولس غږ وشو چې ګنې هغه دې سرک تر اوزي او لارې دې بند کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شبقدر.
په پیښور کې افغان کډوال وایي چې د ټولې خیبر پښتونخوا په لکونو کډوالو لپاره یوازې په پیښور کې یو د کارډونو د رجستریشن مرکز جوړ شوی دی او هلته د دوی نه پیسې هم غوښتل کیږي او نورې ستونزې هم لري. خو بلخوا یو ان ایچ سی آر وایي دغه ستونزو نه خبر دی او ډېر ضرب ورله هواري کړي. په دې هکله د شیبې رحمت جان د رپورټ اورو.
د یو ان ایچ سی آر شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت 9.5 لک پورې رجسټر شوی افغان کډوال میشته دي. په پیښور کې اوسیدونکو افغان کډوالو مشال لیډو ته وویل چې د ټولو خیبر پښتونخوا کډوال لپاره یوازې په پیښور لنډي سړک باندې یو د رجسټریشن مرکز جوړ کړی شوی دی او یو خوا کې نور ډېر ستونزې نو بل خوا متعلقه عملیات د دوی نه پیسې یا رشوت هم غواړي. حبیب الله او د هغه ملګری مشال لیډو ته د خپل ستونزو په حق لا داسې وایي.
تکلیف باندھے مخاد بولے چھ دیر کا سندا سے دیجیے راشی اور پیسوں نہ کار واخ لیو کار خپا کھانے کی گی جی. خفی کس باندھے تقریباً 3000-5000 فیملی باندھے 10000 مخلی پیسوں کے سنگا والی دیر زیادہ تکلیف باندھے سار کل کو رشتے در بجے نہ والا بھی کر مخام پورے غریب کا سا کارڈ نہ ملا ہوئی اور وال ڈکول امی جگڑ امی اور دیر بےزتی باندھے کارڈ ملا ہوئی گی
سروفندور مزدوری کو مطلب مزدوری نے موضوع او بلال تمنگا لاڑ سو لوہل ٹکا ولدی سیو گلا سو بو پلس روپے دی
دا کڈوال لپاره متحد قانون نړیواله اداره یا یو ان ایچ سی آر ویاندا دنیا اسلم خان وای چې دوی ته د دې ستونزو پته ده.
دا کوم چې مسئله مسائل تاسو بیان کړي پاره کی ډیرو کې حقیقت دی او پډیر کې حقیقت نه شته. پېښور کې یو سنټر جوړ شوی دی دا وخت او په دا باندې یقینا رش پېخې زیات دی او خلک زیات شمیر کې راځي. دا ټولې مسئله مسائل باندې یو ان ایچ سی آر خبر دی او د نادرا سره په ګډه باندې موږ کوشش کوو چې سونه دا مسائل حل کېدلای شي دا غو حل لپاره اقدامات وکول شي.
دغه تکي د افغان کډوالو نه د کارت جوړولو لپاره د رشوت یا پیسو غوښتنو په حق له نومولې زیاته کړه. کم افغان کډوال نه چې هم څوک پیسې غواړي دوی لخوا اعلان کړی شوی ټلیفون شمیره باندې دوی ته زنګ وهي.
اهم مسله چې کوم تاسو ویل هغه د خلکو سره د پیسو غوښتنه ده. په دې خاطر افغانان ته ټولو ته موږ یو خپل هاټ لاین نمبر ورکړی دی. نمبر دی 0303-5555-1-1 چې څوک ستاسو سره د پیسو غوښتنه وکړي یا نور چې کوم د کارت په حواله سره مسلې مسائلې نو دوی کولی شي چې فورن په هغه ټلیفون په شمیره باندې یو ان ایچ سی آر ته اطلاع ورکړي او چاته پیسې نه ورکړي.
د یو ان ایچ سی آر شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 لک پورې رجسټر شوی افغان کډوال موجود دي او دوی وایي چې په راتلونکو 10 ورځو کې به د دوی لپاره نور مرکزونه هم جوړ کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم او د لشه د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم زمنګ ریپورتونه لوستل شي. او اوس د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواخ نبلند خبرونه وورو.
د خبر ایجنسی د جمرو د خاصدار زواک لاین افسر امجد مشال لړو ته ویل چې نن غرمه د خبر درې په لوی اداره د ناتو سپلای په ګړو باندې د وسلوالو خوا په دوو بیلابیلو بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی او دوه نور ډرایورانو او یو خاصدار په ګډون پکې درې کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار خان ویلي چې د روسیې کې ځنډیدلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې به ډېر ژر شروع شي. هغه پرون خبرلان ته وویل چې د پوز په خوښه یې د روسیې کې د طالبان 19 قیدیان خوشې کړي دي. کراچۍ کې پولیس ویل له بیگانه فرقې ځینو خطو وروسته نن سهار 99 کسان نیولې دي. بیگا د اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي وژل شوي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیشن وایي د درغلیو د شکایتو تر څېړنو وروسته یې په ځینو ځایونو کې بیا د رایو شمیرل شروع کړي دي. د یکشنبه په ورځ دغه کمیشن ویلي چې 392 شکایتونه ورته په رسمي ډول رسیدل دي چې 800 پکې د لومړۍ درجې دي. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید په کرکوک ښار کې هغه ځانمرګ برید و چې د چارواکو په نه 10 تنه پکې وژل شوي دي. او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوکرین په ختیځ کې د زیاتېدونکو بحران په اړه د بحث لپاره یوه بیړنۍ غونډه کوي.
لن خبرین هم د بشری غوښنواري د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نووري چې د پاکستان د سنور وسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ګلب پاکستان نومي ایوي غیر سرکاري ادارې په خپل کړي سروې کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون د حکومت کارکردګي د پیپلز پارټي د تیر حکومت په مقابله کې خدا او مجموعي کارکردګي په لحاظ سره موجوده حکومت په درجه بندۍ کې 9.5% اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د مسلم لیگ نون په حکومت د اولس اعتماد کول یو مثبت ګام دی، خو حکومت لپاره دي چې اولس مشکلاتو کمولو لپاره خپل کارکردګي نور هم ښه کړي. د حکومت د معاشي حکمت عملي له ته پاکستان روپی په قدر کې 10% اضافه شوې ده، خو دغه مقدار سره نه خو د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شو او نه نورو مصنوعاتو په نرخونو کې. حکومت لا پکار دی چې ډالر په نرخ کې د کمی فائدہ په فوري توګه ولسته ورسوي. ادارې لیکي چې د 10% جنرال سیلز ټیکس په ځای 0% ساده ټیکس لګولو خبري روان دي. که حکومت داسې وکړي نو یو خو په نرخونو کې 10% کمی وشي، نو بل خو به د جی ایس ټی پیچیده نظام نه هم خلک خلاص شي. د سره سره حکومت له داسې ګامونه اوچتول پکار دی چې د خلکو امروزه مسلې ورسره حل شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ویلي دي چې جمهوریت او نواز شریف حکومت ته هیڅ خطر نشته. که جمهوریت ته خطر راپیخه شو نو د حکومت مرسته به کوي. اداري لیکي چې تیر څو ورځو نه ځنې خلک د فوز وقار په خطر کې دي او د بهالې لپاره پر ازم یو د سرخط لاندې لیکل شروع کړي دي او دراتلونکي منځرکشي په داسې ډول کوي چې ګني داسې ښکاری چې د حکومت یو دوه وزیرانو د ځنې بیانونو لوجه د جمهوریت وجود ته خطر ده او د منځرکشي شی لوجه یو عام وګړی چې د سیاست نه دومره نه دی خبر ته د صورتحال نه پریشان دی، ځکه چې عام اولس کڼی چې د غربت غټه وجه امریت دی. ادارې لیکي امریت څومره هم د نیک او پاکو خلکو وي، خو جمهوریت متبادل نشي کېدی. که جمهوری حکومت چلن صحیح نه وي نو د ووټ په ذریعه دا بدلېدای شي، خو امریت اولس له څه ورکړی دی. ملکی دوه ټوټې کړو، ترهګری راغله، د بجلی او لوډ شیډنګ عذاب یې په خلکو نازل کړو، کرپشن زیات شو، نو دغه وجه دا چې یو عام تن امریت نه خوښ خوی. اداري لیکي چې اپوزیشن لیډر خورشید شاه دا بیان چې حکومت ته هیڅ خطر نشته نو وروستو ولست به دا اطمینان رسیدلی وي چې سیاستدانانو د تیرو واقعاتو نه زده کړه کړې ده او هغوی پوه شوي دي چې جمهوریت د خطراتو نه بچ کولو لپاره ضروری ده چې خپل میاس کې اتحاد پیدا کړي. که په تیرو وختونو کې هم سیاستدانانو د داسې یووالي مظاهره کړې وي نو د ملک کې به هیڅکله هم امریت نه وي راغلی.
او د نړۍ مطبوعات
و واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د یو ماشوم پر ضد د قتل کیس لوي چې د هیواد په عدالتي نظام سخت نیوه کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د کامیاب انتخاباتو باوجود خبرې دي چې د هیواد د ثبات ورپورې اړه لري. لومبه خبره د افغانستان پوځي نیمګړتیاوي او دویمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه د پاکستان په ځمکه د وسلوالو پټن ځای نه دي. د دواړو مقالو غټ کې درتا اسرار الله مومند وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې عدالت په یو نه همیشتنی ماشوم د اقدام قتل لګیدلی تورونه ختم کړی دي. په مقاله کې راغلي دي د یو ماشوم پر ضد د دې عجیبه کیس لواجه د پاکستان په عدالتي نظام سختنی واقع کیږي. د روان کال په لومبۍ میاشت کې د لاهور ښار په یو سیمه کې د بجلی د کمپنۍ چارواکو د ځنو کورونو څخه د غلا بجلی بند کړه. نو دغه کورونو خلکو د بجلی په چارواکو د کاڼو گزارونه وکړل. همداراز له دې وروسته پولیسو د یادې سیمې د ډیرشو کسانو پر ضد ایف آی آر درج کړو چې پکې دغه د نه میاشتو ماشوم هم وو. په مقاله کې راغلي د یو وړوکي ماشوم پر ضد مقدمه ښایي چې د پاکستان په عدالتي نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ماشومان هم ترې نه دي خلاص. د پاکستان پر پولیسو هم انتقاد کیږي چې مناسبه تربیه او پوره سامان نه لري. زیاتره پرې دا تورونه هم لګي چې په خلکو تشدد کوي او رشوت اخلي. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلي دي په خوانیو او وسنیو یو شمېر بهرنیو او ځایي ډیپلوماټانو خبریالانو او انتخاباتو څارونکو په افغانستان کې روسي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره ډېر مهم بللي دي. خو د دې باوجود څلور خبرې دي چې د افغانستان ثبات ورسره تړل شوی دی. لومبۍ خبره د افغانستان د پوځ ده. د مقالېګون کې په خبره کې څه هم افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړي او په یو شمېر جنگي محاذونو یې بریاوې ترلاسه کړې دي. خو د دې باوجود افغان ځواکونو ته د استخباراتو او ترانسپورت په څنګه کې د ډېرې مرستې اړتیا ده. همداراز تیر کال د استخباراتو د ادارې شپږ پنځوس اهلکار چې د نشه یي توکو عادي وو له دندو لرې کړل شول. دغه رنګ یو شمېر کسان چې رسمي تعلیم نه لري په افغان پوځ او پولیسو کې برتي کړل شوي دي. دویمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه د پاکستان په ځمکه د وسلوالو د پټن ځایونو ده. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لپاره افغان طالبان یا حقانی ډلې خپلې اساسي ګڼي. نو ځکه اسلام آباد نه غواړي چې په خپل ځمکه د حقانی ډلې مرکزونه د لمنځه یوسي. په مقاله کې راغلي دي تر څو چې پاکستان په ځمکه د افغان طالبانو مرکزونه وي نو تر هغو په افغانستان کې امن نشي پر ځای کېدی. دریمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو له وتو وروستو کېدې شي سیمه ییزې ترهګرې ډلې د افغانستان پر لور روانې شي. افغان چارواکي او طالب قمندانان دعوه کوي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان وروستو پاکستانی طالبانو خپل وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای کول پیل کړي دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې د اوکراین مرستیال لسمشر الکساندر تورچینوف د روس پلویانو ته د وسلې د غورځولو د حکومتي ودانو د پریښودلو لپاره تر 14 اپریل پورې وخت ورکړی وو، په امریکا کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي په اړه یوه بیړنۍ غونډه کړې ده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت ژباړه درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د اوکراین په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د باس لپاره یو بیړنۍ غونډه کړې ده. دا د هغې وروسته ده چې د اوکراین مرستیال ولسمشر الکساندر تورچینوف د روس پلویانو ته تر 14 اپریل د شپږو بجو یعنی د پاکستان 15 بجو پورې وخت ورکړی چې وسلې دي وغورځوي او په مشرقي ښارونو کې نیولې حکومتي ودانۍ دې پرېږدي. ګنی په لویه کچه د ترهګرو پر ضد عملیاتو سره به مخامخ شي چې پکې به پوځ هم شامل وي. د روس سفیر ویتالی چورکین وایي کیف لا د مشرقي اوکراینی خلکو پر ضد د طاقت استعمال اترول او مذاکرات شروع کول پکار دي. ویتالی چورکین د سلامتی کونسل غونډې ته په وینا کې د اوکراین په خبرداري د ویرې څرګندونه وکړه. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویل د اوکراین بې ثباتي په بشپړه توګه پر روس کې دننه او د روس لخوا جوړه شوې ده. هغې ویل چې هیواد یې د اوکراین تر څنګ ولاړ دی. نوموړي ویل چې امریکا د اوکراین او د هغه بنیادي اصولو تر څنګ ولاړه ده چې له مخې یې باید د اوکراین راتلونکي د اوکراین د خلکو لخوا فیصله شي. په ملګرو ملتونو کې اوکرایني سفارتکار یوری سرګیوف هم وویل چې دا تاوتریخوالی په مصنوعي توګه د روس لخوا جوړ شوی. نوموړي په ماسکو غږ وکړ چې په فوري توګه د هغه ګامونه اغستل ودروي چې مقصد یې د اوکراین ځمکني سالمیت ته زیان رسول دي. سرګیوف زیاته کړه چې په تیره نیمه یا یوه میاشت کې د اوکراینی استخباراتي ادارو لخوا د راټول شوو معلوماتو تر مخه د اوکراین په مشرقي سیمو کې د روس د خاصو ځواکونو استخباراتي کارکوونکو په لویه کچه عملیات پیل کړي دي. سرګیوف وایي چې د دغو عملیاتو مقصد واک اخیستل، حالات خرابول او د اوکراینی خلکو ژوند له خطرو سره مخامخول دي چې د اوکراین دغه سیمې بیا لیکړي. د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف بیا ویلي دي چې په 14 اپریل په سلوفیانس کې له روسي پلویانو سره په نښته کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 5 نور ژوبل شوي دي. نوموړي وایي دواړو خواوو ته په ګڼ شمېر کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې په خرکیف کې د روسي پلویانو او د اوکراینی پلویانو ترمنځ نښته شوې او انټرفاکس خبري ایجنټس د خرکیف د چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجله لیکي په راتلونکي اوړي کې به په افغانستان کې نوی ولسمشر خپل دنده سنبال کړي او نوی حکومت به جوړ شي. خو له دې سره بل هغه هیواد هغه امریکایي کارکوونکي هم په لوی شمېر کې اوسي چې تر اوږدې مودې یې هلته کار کړی دی. پخواني او اوسني امریکایي چارواکي وایي که دا کار وشي نو ډېرې ستونزې ښایي پیدا شي. د دې لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي تمه ده چې افغانان به تر اوړي خپل نوی ولسمشر وټاکي. امریکا به په کابل کې له نوي حکومت سره خپل اړیکې جوړ کړي، خو پخوانی او اوسني امریکایي چارواکي وایي په دې حساس وخت کې به له افغانستانه د ډیپلوماټیکو کدرونو فرار هلته د امریکا بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان ورسوي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره له 13 کلونو راهیسې اړیکې لرل. دا اړیکې د فارن پالیسی مجلې په وینا زیاتره وخت ترنګلی ول. اوس امریکایي چارواکي فکر کوي چې د نوي ولسمشر له راتګ سره به واشنگټن ته موقع په لاس ورشي چې دا اړیکې له سره تعریف کړي، خو دا کار ښایي ګران وي ځکه چې تر اوړي چې په کابل کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي له هغه ځایه به زیاتره امریکایي ملکی منځپوړي او لوړپوړي چارواکي وتلي وي. دا چارواکي په افغانستان کې د کار ژوره تجربه لري او له نوي حکومت سره د نویو اړیکو جوړولو په اړه معلومات او پوهه لري. فارن پالیسی مجله کې هغه چارواکي چې د دې ټولې معاملې له تفصیله خبر دی وایي د دې چارواکو پر ځای به هغه ډیپلوماټان کار پیلوي چې کمه تجربه لري. د دې معنی دا ده چې په کابل کې امریکایي سفارت به په کمزوري حالت کې وي چې له نوي حکومت سره د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د اقتصادي بحرانونو مخنیوي په لړ کې مرسته وکړي، او یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځي ځواک پاتې کېدو په اړه نوي افغان حکومت باندې اغیز ولري. په افغانستان کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د ولسمشرۍ 3 نوماندانو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. دې 3 واړو نوماندانو اشاره ورکړې ده چې له امریکا سره به 2 اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته قانوني جواز ور په برخه شي. امریکایي چارواکو فارن پالیسی مجلې ته ویلي په کابل کې د امریکایي سفارت شاوخوا 40 افسران چې د سفارت په سیاسي او اقتصادي څانګه کې کار کوي او له افغان حکومت سره د مستقیم کار تجربه لري په اوړي کې له کابل خپل هیواد ته ستنېږي. له دې سره سره په کابل کې د امریکایي سفیر جیمز کنینګم د کار 2 کلنۍ موده هم پای ته رسي او په 4 یا 5 میاشتو کې به واشنگټن ته ستون شي. په کابل کې د واشنگټن پخوانی استازی رونالډ نومن وایي دا نه ده روښانه چې واشنگټن به له نوي حکومت سره ډول اړیکې وساتي او څنګه به پر مخ ویسي. خو د ویل کې امریکا له افغانستان سره مثبت اړیکې غواړي، نو په هغه صورت کې له کابل د تجربه کارو کسانو ایستل ښایي سودمند کار نه وي. یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ور زیاته کړي په داسې حساس وخت کې د تجربه کارو افسرانو پر ځای د کمې تجربې هغو ګمارل هیڅ معنا نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیډیو تاسور اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې د زما کور زما کلی. نننې خبرونه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په شیرګړ کلی کې جوړه شوې ده. د خبرونې کوربه باز محمد عابد دی. ناراضه چې وویرو
Thank you. د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او زما کور زما کلی خبرونه کی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ تراغلم. د کامې ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار نه شمال ختیځ ته په شاوخوا 40 کیلومتر کې پرته ده. په دغه ولسوالۍ کې ډیر زیات کلی دي، خو زه چې اوس کوم کلی ته راغلی یم شیرګړ نومېږي. شیرګړ ته ولې شیرګړ وایي؟ دلته په یوه دیره کې د مشرانو سره ناست یم، یو کاکا ته مخامخ یم، دی به راته خپل نوم واخلي او بیا به راته ده ووایي چې دغه کلي ته ولې شیرګړ وایي.
زما نوم محمد غلام ګلبچری دی، د کامل ولسوالۍ د شیرګړ کلي اوسېدونکی یم. شیرګړ ته په دا لحاظ باندې شیرګړ ویل کېږي. یو مانا یې دا ده چې شیر وایي زمري ته او ګړ په اردو کې وایي کور ته، او بل دا چې د مشرانو د خولې نه موږ ته ویل شوي دي چې دا کلی د امیر شېر علي خان په وخت کې آباد شوی دی. د دې د تاریخ خاص معلومات موږ ته نشته، خو تقریبا 200 کالو یا 250 کالو راهیسې دا په دې نامه باندې مسامال. او اکثریت شیرګړ د قری دا ملکونه چې کوم دي، جایدادونه چې دي، دا د دې حضرتانو. او هغه نړیوه کلا د آثار قدیمه او په حساب باندې پاتې ده چې تقریبا 300 کاله عمر لري.
دغه کلا چې 300 کاله عمر لري تقریبا، اوس هم پکې بودوباش کیږي؟
بلې، اوس هم پکې بودوباش کیږي، او بعضې خلک پکې اوس هم پراته دي، خو اکثره دا دیوالونه تخریب شوي دي. او هغه خاص او پخواني ځایونه کومې ودانۍ چې دي هغه د منځه تللي دي، او اوس پکې خلکو د ځان لاستوګنې لپاره غټې موټې جوړې کړې.
دغه شیرګړ کلي شاوخوا نور کلي داسې په کومو نومونو مسما دي؟
زمونږ د شیرګړ قریه چې ده دا په کامې په ولسوالۍ کې ډېره پراخه قریه ده. نفوس په لحاظ باندې او د مساحت په لحاظ د دې کې تقریبا 14 کلی دي. چاول برکنډا دی، بانډا ده، وډیو کلی دی، کلا کلی دی، خرکنای ورته وایي، تیلان ورته وایي، عراب ورته وایي، کړمار ورته وایي، غریزي، لوزین، زو شیرګړ.
تاسو د بودوباش خبره وکړله، تخمینا په دغه شیرګړ کې چې دغه 12 کلی تاسو یاد کړل، څو سوه کورونه به یو؟
زمونږ دغه د ملي پیوستون په حساب باندې چې کوم کسان موږ سره په دې شورا کې برخه لري، هغه ټول د کورونو والا دي، یو 0.5 کورونو ته رسیږي.
کاکا تاسو اول خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایي چې تاسو په دغه شیرګړ کې په ځمکو باندې څه شی کاری؟
زما نوم ماجی محمد شاه او زما د شیرګړ اوسېدونکی. په ځمکه کې رکه چې غنم وکړي، شوله وکړي، جوار وکړي، دارکه چې د ځان نه زیاپ نو بس سوداګر وړي، منډوي ته وړي. په دې زراعت حکومت زراعت والا چې شی ورکوي هغه غریب ته نه رسیږي. کوم چې مخ لري او لیاز او قوت لري او بوټ پکی لري هغه ته ورک.
دلته دغه زمکو دپاره د اوبو خور سیستم څنګه دی؟
اوبو خور داسې دی چې یو وخت کې خیر رسیږي، یو وخت کې چې نه رسیږي ډېر په تکلیف باندې اوبه پیدا کیږي.
ولې په تکلیف پیدا کیږي؟
په تکلیف دا دی چې اوبو ویاله جګ دی، سربندې کمزور دی، ځکه نو چې اوبه کم شي د سیند نو بیا دلته په تکلیف اوبه راځي. او داسې کېدلی چې دا کته ځایونو کې په 2 میاشتو کې اوبه نه رسېږي چې سیند کموت وکړي، نو سربند یې ډېر اوچته دی. ځمکې ته داسې ځمکې شته چې هغې ته په 2 میاشتو کې اوبه نه رسېږي.
کاکا، د غنمو، جوارو او شولو نه علاوه تاسې په دې ځمکه باندې نور څه کوئ؟
لکه بنګړۍ کرو، دا هغه مټر کرو، پلی پې کرو، دا لوبیا پې کرو، بوټي هغه بوټي بیل شی دی، لکه زردالو د مالټې د نارنج او دا شی د زراعت بیل شی دی. دا زمونږ چې د کښتکار وسالن په دغه ترکاری باندې روان خپل سات پې تېرو، خواري کوو، دغه کوو، نو کوم منځ شی پیدا شو هغه چې د ورو منډۍ ته خرڅو.
دلته شاوخوا منډۍ هم جوړ شوی دی چې تاسو د خپل سبزي
یو داسې معمولي غونې په دې شیرګال کې، لکه هغه کورنۍ تجاري اخري دغه کې یو داسې غټ دی چې لکه مختوم بابا دیره دی، په غېږ کې ښه غټ دی جوړ شوی دی، نو چې هغې ته کې د غونې دي کاموال ټولې روړي ورته پر ټول روان بندی بنگلی او پاسلو موټر او پځغا شوی باندې خدای ثواب کړي چا پیر زم چا پیر غریب هم چا پیر
دولت په چوکاټ کې ملي پیوستون د کلو د پراختیا د پاره کارونه کوي ستاسو په کلی کې د ملي پیوستون شورا څه کارونه کړي
حکومت کومه کوي خو ظالم ته ور کوي غریب ته نه ور کوي نه د غریب په سره کې تا ته ما دا دنیا درکړو دغه د پاره تا دا څه کړو تا پی چیو کو سرک دے پدی باندھے پھول دے پدی باندھے
یوبل کاکا تا مخامخیم بیا برا تا خپل نوم والی او بیا برا تا ووی چی پا شیرگر کلی کی تعلیمی وضعیت سنگا دیر
زه سیف رحمانیم او دا دی قریب و سیدون که ما دا پا پا نسبت من از من دا تعلیمی وضع پا انشالله چی دیر خشوی دا پا وسنی شرایطو گیم او دا ذکر خشوی دا چی دی که دو علت دی یو خود خلق و پویا و استعداد زیاد شوی دی او دویم د نور منطقو په نسبت من زمون په منطقه کې امنیت شکر الحمدلله شته د زکه چې د خلکو د تعلیم وزا خشوي ده ارچا به چې تعلیم ته ځي هغه لکان دي کنه کوي دي هیڅوک د سنشته چې هغه خپل بچی په کور کې پریدي او تعلیم ته ونه دیږي
بیا په دغه شیرګړ کې د سید نجونو د پاره او د لکانو د پاره لیسې شته دي
د لکانو لیسا هم شته د شیرګړ په نوم ده او د جنکو لیسا هم شته د شیرګړ په نوم ده دولسونه فارغ شوی دي و دوره فارغه کړم ده
که په دغه لیسو کې تا د استادانو نو وی چې دغه تل مسلکی استادان شته دي
ابتدا نه خو مسلکی استادان نو خو وس حکومت دې ته توجه ورکړي ده او اکثره استادان درمالمین ته غوړي غیر درمالمین نه فارغ او نور سمینارونو ته وقفه وخت دایره یو یو سناسه حالات خوشو دي په خو په نسبت
د افغانستان په وسنی نصاب کې کمپیوټر هم شامل شوی بل شک چې دغه ته خو به کتابونه راغلي ورسره کمپیوټر هم راغلي
نه نه د خو لا اوس پر کمپیوټر دې رسیدلی او هغه غټه وجدا ده دل برق نشته دی برق سنې کمپیوټر خو برق شدی دی تا دې کتابونو خبره وکړه زه خپل په دې کتابونو باندې اوسناسه د سې اعتراض لرم او هغه د سې چې زمون کتابونه په ډیر جګه سوي باندې جوړ شوی دی او زمون معاشره او زمون دغه د استادانو د ستو یو چې لارښود نه لري دغه هغه معیار باندې برابر نه دی لکه څنګه چې د کتابونو او ته برابر شوی دی
یعنی د کتابونو سویه جګه د معلم پې نه پويږي څه مطلب دی
معلم د شاګرد په یو لوکي مشکل لري
ستا خیال دی چې ول دې مغه کتابونه په باندې د معلم پوی کړې شو بیا دې تدریس وکړي
د کسنګ چې کتابونه جوړ شو دي اما غشند دي یو د لارښود په نوم یو کتاب استاد د پاره جوړ کړی شي الیاده چې اغه لارښود استاد سره د اغه لارښود نه شاګرد ته کارو کې نو ام به د استاد لپاره سنتي مشکل سره بنې مخ او ام به شاګرد خو پوي شي په دغه وخت کې استفاده به زیاته وشي
مننه کاکا دغه تعلیم او صحت دواړه سره تړلي رښتې دي په اصطلاح باندې که په صحیح وضعیت راته هم وغږیږي دغه تاسو په دې شیرګړ کې کلینیک شته دی
نه کلینیک خو موږ نه لرو په خوا خو د سوي چې په غونډه کې مکه کلینیک نه و بیا چې کلینیک دوه فقې وازی په ولسوالۍ کې هغه موږ نه فکر 100 کیلومتر فاصله کې خو اوس د خپل په فضل سره د کامې ولسوالۍ په بر سر کې چې د مختمنا باډا غوتوي او مشترک یو سلوخ بستري شفاخانه جوړ شوې ده او دغه شفاخانه د ټولو کمالو په خدمت کې د شیرګړ خلکو مرزي د نورو قری خلکو مرزي اولته تر یو حد پورې علاج او معالجه کوي خو خپل شیرګړ کلینیک نه لري دغه مشکل د شیرګړ شته دی
دغه د مختم بابا کلینیک چې تاسو یاد کړو دا به ستاسو نه سومره لري وي او کله چې تاسو ال تخپل مریض یو سي هغه سہولت چې مثلا د جلال آباد په روغتونونو کې شته دلته هم شته دی
موږ نه خو تقریبا چې په یو 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر فاصله کې به دغه مختم بابا شفاخانه ای او د جلال آباد په نسبت من د دې سہولتونه لکم دي خو به هم خدي د نش نه خدي
ځوان سره مخامخ یم او د عبارتو اول خپل نوم واخلی او بیا عبارتو دوي شي کله د دوه په کلی کې ځوانان د دولسه مو ټولګو نه فارغ شي پس کارونه باندې مصروفيږي
زمانو محمد زمان دي او وس ځوانان چې کوم د دولسم ټولګي نه فارغ کیږي اغه یو تعداد زی انکور امتحان نه روسته د لکان زی پانتون ته اغه خلک پانتونون ته زی چې ډیره غټي واسطې لري او دغه ازما خپل دوراره دي دا پرېدون زما وراره دي دا په الفلا پانتون کې دی او په اقتصاد پونځي کې دی. مونږ د باندې شخصي دغه کړې سو پیرې د پانتون ته لاړ او نمرې خي متاسفانه چې د حق د خپل اندی کېږي
دا چې بیا هم دولتي پونتون کې رانشي او هم شخصي پونتون ته وس ونه لري بیا پسې چې مصروفيږي
چې ډېر ز خپل الکان ګورم د لسمې ویلې ملی اردو لذی او ملی پولیسو تزی نو بیا دام مونږ په دې باندې فخر کوو. یو تعداد پاتې کیږي هغه خپل زمکو کې کار کوي.
یو بل مشر کاکا ته مخامه خیمه او سپینګیره دی د به پخوا په دغه کلي کې جرګې مرکې لیدلې وي. کاکا دا راته وویل چې پخوا دلته د جرګو مرکو سیستم څنګه و؟
نو خاول تاسو ته سلام یم او پس سلام زه امیر علی شاه مجددي د پاند شیرګل د قریا د برکونډا د کلي اوسیدونکی.
یو کار د چا پیدا شي او غټه واقعي نو هغه حکومت ته خبره لاړه شي حکومت بیا جرګې ته مقرر کړي. سپینګیری ملکان سپینګیری کلي سپینګیری دا پکې راغونډ شي بیا فیصله پکې وکړي. هغه بنده هغه دم د جرم لایق هغه جرم کی حکومت ته درخواست ورکړي او دا جرم ولا نه نو بیا له غاړې غړې کی سره پخلای کی هغه وسه همداسې په دې اصول روان دي.
یعنی اوس هم خلق د جرګو قانون ته وفادار دي؟ بدغه کلي
وفادار دي خلک دي ورته او خو به جرګې نه زمون کار بلنه کیږي.
او بیا ستاسو په دغه کلی کې د داسې د ودونو سیستم څنګه دی؟
ودونه زموږ له سختي بس واده کوي نو لور پلارم وایي ما ته دونه شی راوړه زه پسونه راکه ودونه وریجې راکه ودونه به جوړه کې دونه به هغه کې دا بسر کې دا به سپین زر کې او د زوی پلارم چې دی بیا کوم واده چې کوي او وس یې نو بیا پکې خندغه کوي ماله ماله لی غوښه اخلي ماله لالی وریجی پخی څوک ډوډۍ پخی هغه خپل ولس خپل قوم خپل پرزې وړاندې وړاندې نه دا راغونډۍ.
او بیا چې داسې مړی اوسي د مړي څه سیستم؟
د مړي دا سیستم دی چې مړی اوسي موږ ټول د خپل قوم او قبیله او د خپل پرزې وړاندې وړاندې څوک نږدې هغه پلانونه خبر کړو چې کوم لري هغه په تلیفون خبر شي چا وسې هغه په خیراتو کې په لومړۍ ورځې پلانلرې لرې لرې نه خل داغلي هغه داسې پوره کلی بیا مېلمه نه شي ودرولی او چې کوم د غریب سړي مړی لکه زموږ په شان دی هغه چې خپل پوره کلی زموږ چمګون زما داسې برحمان زما ګاونډي دی دا چرچرګوړی حلال کې مال حلال کې زما دا ما د ملک کاکا چې دی زما ګاونډي دی دا یو مال حلال کې او ډوډۍ زموږ کلی په ځان وهلي مېلمه وزر کې.
کاکا تاسو خو عمر خوړلی دی په خوا به مو دغلته په دې ډیرو کې چې اوس مونږ تاسو ناست یو داسې شوقه کې د ټنګ ټکور پروګرامونه به جوړېدل
ټنګ ټکور دغه چې دی هغه د طالبانو چې کوم بند کړ دا غن دې په لمه کړه اوس به ګټه په پراتی دی خو طالبان چې تللي دي ما په پټه نه دغه کولی اوسه بولې لمې ته تور شو کنه بعد چې کوم دي
خپل وخت کې په ځوانۍ کې خو تا دا لیدلی می
خو سم دا ډنګ ټپور پکې وو دیرو ته به خل غونډېدل یاران دوستان منګی بیا پټ کړ هغې سره به سیتار به وو چبره به وو سیتار به وو بینجو به وه دا بیا ورسره والو هلکانو به خپله منجلس کوو به پکې د خوشحالۍ ولاړو په ولاړه بیا منجلس کوو غزلې ویلې.
پخوا خو به په حجرو کې په کلو بندو کې د یو ناشنا مېلمه هم ډېر قدر کېدلو.
اوس هم هغه شی شته اوس دا سیف الرحمن زما دا ګاونډي دی دا محمد زمان دا دورونه دي دواړه دا زما ګاونډی دی دوی ته یو اصولي مېلمه راشي یو هغه د لرې ځای نو هغې ته مونږ ټول را غونډېږو د شپې هغه ځای کې ډوډۍ موډۍ نه وروسته ښه یو میله جوړه و ناسي چین د پکې سو او خبرې او ګپ شپ الو دا د مېلمه ساعت مونږ سره پوره.
کاکا پخوا به دې ګودرونه هم لیدلي اوس شته؟
ګودرونه اوس صاحب ورک شوي دي اوس هر سړي خپل کور کې کویا ایستلی دی زرشا بعد خدای وبکي مونږ ته د کوی چل نه ښودلی که نه اوس هر سړي کور په کور خپل کویا جوړ کړی دی.
قدرمن اورېدونکو زما کور زما کلي خپرونه کې مو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د شیرګړ کلي په تاریخي پس منظر ژوند ځواک تعلیمي او روغتیایي وضعیت باندې د خلکو خبرې واورېدې. تر بل خبرونی پوری چې زما یو بل همکار با د پښتونخوا له یو بل کلی سره ستاسې په خدمت کې حاضریږي. د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ساده و آباد اوسئ.
خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.